دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د اگست 8 منټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کاروباري مرکزونو پرانستل د اپوزیشن حکومت زد هلی ځلی د قبایلي ستونزو لدرک کړل سوي کسان او په کابل کې پر یوې جرګې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو خو درا سره وړاندې د دې مهال خبرونه له فرخنده اسد څخه واورئ
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان حکومت د اگست 10 نیټه نه د ټولو کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانستلو اعلان کړی نن په کابل کې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه مشاورتي لویه جرګه کیږي او د فرانس ولسمشر د بیروت ته چاودنو په نړیواله کچه د پلټنو غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست پر شپږم اعلان کړی چې دروانه میاشتې د 10 نیټې نه بعد ټول هیواد ریسټورانونه هوټلونه د سلګری سیمې او نور کاروباري مرکزونه پرانیسي په پاکستان کې وفاقي حکومت د 13 مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د کیسونو د زیاتېدو وروسته کاروباري ځایونه وتړل او ټول بند یا لاکډاون یې عملي کړ وروسته په ځینو محدودیتونو کې نرمي وکړه خو تیر ورځ په مکمل توګه دغو ځایونو د پرانستلو او کاروباري هلو ځلو د بحالولو اعلان وکړ اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ول ریسټورانونه بعد اگست پر 10 سیلانی سیمه بعد اگست پر 8 پارکونه او سینماګانې به هم ته اگست پر 10 تعلیمی ادارې به د سپتمبر پر 15 پرانستل کیږي اسد عمر دا هم ویل ټولو کاروباري مرکزونو او تعلیمی ادارو لپاره د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونې یا ایس او پیز هم جاری کړی دي د خیبر پختونخوا حکومت پرون د اگست په 16 د سرکاري او شخصي سکولونو د پرانستلو لپاره د کورونا وایرس نه مخنیوي احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز جاری کړی دي د تعلیم صوبایي محکمې په یو اعلامیه کې استادانو ته ویلي چې له اگست 8 نه د سکولونو ته تلل پیل کړي چې دغو احتیاطي لارښوونو نه ځانونه خبر کړي په دغه اعلامیه کې د صوبې د ټولو سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د پرانستلو نیټه 15 سپتمبر ورکړل شوې ده بلخوا د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې 13 ورځ په 400 کې په یو غونډه کې یو ځل بیا د اگست پر 15 د صوبې د نجی تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی په پاکستان کې د اگست 8 په کورونا وایرس اخته او کسانو شمیره 2,23,000 او 6,400 سلویختو ته رسیدلې ده بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 6,250 کسان مړه شوي دي او څه باندې 2,50,000 ترې بېرته رغېدلې دي د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په سیند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,02,950 ده په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې 2,20 کیسونه رپورټ شوي او 19 کسان دغه وایرس مړه شوي دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ په افغانستان کې سلورمه مشاورتي لوی جرګه نن د اگست پر 8 په کابل کې پیل شو په دې جرګه کې د هغو سلورو سو طالب بندیانو په اړه بحثونه کیږي چې حکومت یې د نه خوشی کولو خو طالبان یې پر خوشی کولو ټینګار کوي افغان حکومت په تیرو 11 کلونو کې درې نورې مشاورتي لوی جرګې ترسره کړې چې لږ تر لږه دوی د سولې پروسې په اړه وي د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې د شغل لوی چاودنو په نړیواله توګه د پلټنو غږ کړی دی په دغو چاودنو کې سلګونه کسان مړه شوي او په زرګونه نور پکې ژوبل شوي دي مکرون د اگست پر شپږمه د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړ د لبنان د صحت وزارت تر مخه د اگست 14 په چاودنو کې 1,30 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15,000 یې ژوبل کړی دي مکرون په داسې وخت بیروت ته تللی چې پلټونکي لا هم په دغه ځای کې د اور لګېدو د دغې له وجې د چاودنو معلومات کوي او بل خبردار چې په امریکا کې په تیرو درو میاشتو کې په لومړي ځل د اگست پر شپږمه د کورونا وایرس له وجې د 2,000 نه زیات کسان مړه شوي دي په دغه ورځ په امریکا کې 8,500 کیسونه رپورټ شوي دي او 2,060 کسان ترې مړه شوي دي د نن وړاندې په آخري وار په دغه هیواد کې د مئی په 8 د دغه وایرس له وجې د 2,000 نه زیات کسان مړه شوي وو په نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره نږدې 19 ملیونو ته رسېدلې ده بلخوا په برازیل او مکسیکو کې هم زرګونه کیسونه رپورټ شوي دي او په دغو هیوادونو کې د مړینې شرح لا هم زیاته ده دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه موږ له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري د پاکستان حکومت اعلان کړی چې رستورانونه، مارکیټونه او کاروباري مرکزونه به د اگست له لسمې په بشپړ ډول پرانستل کیږي. یو کارپوه وایي پر احتیاطي لارښوونو باندې عمل دا ناروغي کمولای شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د ګڼ ګوندیز غونډې وربلو لپاره په خبرو اترو بوختي، خو کارپوهان وایي لوی سیاسي ګوندونه دا مهال د وسنی حکومت ختمول نه غواړي.
مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت چې کوم دی هغه هم را بدنامه شوی نه دی. که دې مونږ دې وخت کې د چوکۍ نه لری کو نو اولس و بیا د سره را پاس.
په روانه خبرونه کې د یوې بلوڅ میرمنې حال درکو چې یو ورور یې وژل شوی یا بل ورور یې لا در کړل شوی دی.
میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے، میں اسے بلوچستان سے.
او دا به هم اوري چې په کابل کې د طالب زندانیانو د خلاصولو پر موضوع مشورتي لویه جرګه کیږي. نو راپور نه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پاتې د مشال رادیو .com پر دې سربیره ته چیرې تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو کولای شئ چې د ګوګل انډراید یا اپل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د هغه اپ لاري هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافي اوریدلای شئ. د اپ نوم داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو وروسته د کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانستلو اعلان کړی دی. د منصببندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د اګست پر 6 په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ټول هیواد کې به رستورانونه، مارکیټونه او شاپینګ مالونه د اګست له 10 نیټې څخه پرانستل کیږي. دا شان سیلاني سیمې د بیا د اګست پرتمه په پوره ډول د احتیاطي لارښوونو په عمل کول سره پرانستل سي. بلخوا د طبي چارو د پوهانو په وینا باید حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې هم سختي سره عملي کړي. په دې نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهيره کوي.
په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو په راکمېدو باندې وفاقي حکومت وار په وار د لاکډاون یا ټولبند د ختمولو اعلان کړی. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست په 6 اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې وویل د NCC یا د قومي مرستو په کمیټې کې فیصله وکړی شو چې جازونو ته د احتیاطي تدبیرونو سره د پروازونو اجازه ورکول کیږي او د دې ترڅنګ تعلیمي ادارې به د ستمبر په 15 خلاصيږي، هوټلونه او ترانسپورت به د 10 اگست او د سیلګری ځایونه به د 8 اگست نه خلاصيږي. د نوموړي په وینا د دې ترڅنګ د ودونو حالونه به د 15 ستمبر نه خلاصيږي. اسد عمر د بازارونو او مارکیټونو د خلاصولو په اړه زیاته کړه.
جو اوقات کار تھے مارکیټس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے،
دوی د مارکیټونو او دکانونو د خلاصولو چې کوم وختونه وو او په هفته کې چې د چټي کومه معاملې وا چې په صوبو او خارونو کې جدا جدا وا، نو په دوی چې کومه پابندي لګیدلې وا هغه دوی ختمه وی.
پابندي ختم کی جا رہی ہے.
د ذکر د په پاکستان کې د کورونا لومړی کیس په 28 فروری مخه ته راغلی وو او دا شان د دین لومړی کس په 13 مارچ د مردان په منګا سیمه کې مړ شوی وو. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله باندې په پیښور کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران پریدین او پوښتل نو دا غو وینا وا.
زما په خیال کې د حکومت دغه فیصله چې کوم شوی دا ماته خو خطابې کې ځکه لګیږي چې اوس هم د کورونا کیس شته دی او هاسپټلز کې دا وایي په ایسوپیس کې څه داسې چینجز نه دي راغلي چې دا یې په بنیاد دي فورن په لاکډاون کې کوم نرمي راوستې وای یا یې لاکډاون ختم کړلو. زما په خیال کې د حکومت کم ایسوپیس دي یا د لاکډاون په وجه په کورونا کې کم کمې راغلي وو که چېرې دا ایسوپیس فالو شول خو بیا خو ممکنه ده تر زر حده پورې چې دا بیماری کې به کمې راشي. خو که چېرې دا لاکډاون فورن داسې اکدم ختم شو او دا ایسوپیس فالو نه شول نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، خو ما ته داسې لګي چې په دې کیسونو کې زیاده زیاتی نه شي.
د یادونې ده په پاکستان کې د کورونا کیسونو شمېره 2,23,000 ته رسېدلی او دا شان پکې 6,015 د دې د لاسه مړه شوي او 2,650,000 ترې رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له اسلام آباد زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو د پرانیستلو لپاره لارښوونی یا ایس او پیز جاری کړي دي. د تعلیم صوبایي محکمې د اګست پر شپږمه په جاری سوي ویلامه کې ویلي چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د 15 سپتمبر څخه پرانیستل کیږي او چې کوم سرکاري یا شخصي سکولونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر دغو لارښوونو عمل نه کوي نو پر خلاف به یې کاروایی کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن لخوا په شپږم اگست جاری شوی دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د انتظامی او تدریسي عملې لپاره هم د نن نه ټول سکولونه پرانستی شو او دغه سکولونه کې به د حکومت لخوا اعلان شوی ایس او پیز یا لارښوونو باندې په سختۍ سره عمل درآمد کیږي، غنی بندیږي به او یا به جرمانه کیږي او دغه شان د زده کوونکو لپاره به ټول سکولونه هم په 15 سپتمبر پرانستل شي. ولې دا شخصي سکولونو اتحادیه پین یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک په 400 کې ټولګوندیز غونډه وکړه چې پکې د شخصي سکولونو مالکانو او مشرانو علاوه بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تاجرانو او د وفاق المدارس مشرانو هم ګډون وکړو. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ویان سجاد تورنګزی مشال لیډو ته په دې حق لول چې سکولونه به دوی په 15 اگست د پوره پوره احتیاطي تدابیر لاندې خلاصوي او که حکومت د دوی مخه ونیولا او دوی سکولونو پرانستلو ته پرنه خودل نو دوی به عدالت کې هم او په احتجاجونو هم د حکومت مخه نیسي.
کچری حکومت مونږ ته رکاوټ جوړ کو او داسې څه ناخوشګوار واقعا رااله نو دا غي ټول ذمہ داری به چې کوم دی هغه په حکومت وخت باندې وي. دین علاوه که زمونږ د سکولونو سیل کول کوشش وکړو نو زمونږ په هر ځله کې باقاعده چې کوم دی لیګل سیل دی وکلا بر دا غریب زمونږ قانوني معاونت کوي او مونږ به بیا چې کوم دی هر اقدام ته چې کوم دی تیارو لانګ مارچ کولو ته هم مونږ ځان تیار کړی دی. مونږ بیا چې کوم دی هر قدم به هغه بوچته هم
په دغه ټولګوندیز غونډه کې د دینی مدرسو نمائندګي کوونکی د وفاق المدارس مفتی عبدالباسط مشال لیډو ته په دې حق لوول
د پرایویټ ایجوکیشن والا سره زمونږه واقعده اجلاس وشو او دا غي د موقف مونږه هم تایید کوو او وفاق مدارس عربیه نو چې د دې کوم موقف ته د تعلیمي ادارو د کولاولو زمونږ هم دغه موقف ته چې تعلیمي ادارې د وفاق المدارس چې څومره مدارس دي هغه دیم کولو کړی شي او د تعلیمي ادارې څومره پرایویټ سکولونه دي هغه دیم کولو کړی شي چې دغه 15 اگست ته دغه ادارې کولو کړی شي.
هونډه کې برخه خستون کې د قامي وطن پټه د 400 ځلې جنرال سیکرټري عاشق علي مشال لیډو ته ویل چې د دې ګوند ورسره هر ډول مرستو ته تیار دي او باید حکومت سکولونه په 15 اگست پرانیزي ځکه د دوی د ماشومانو وخت هم ضایع کیږي.
په کورونو کې خلکو سره هغه فیسیلیټیز او هغه اویلیبیلیټیز نشته چې خلک هغه خپل بچو ته ورکي. بجای د دې چې موږ په کورونو کې ټایمونه بربادو د خپل بچو ټایمونه خرابېږي چې دا سکولونه زر تر زر کولو شي او زندگی اسیم الحمدلله په دغه باندې راغله په خپل معمول باندې راغله ده نو موږ وایو چې دا زر تر زر د ارزه بحال کړی شي.
د جماعت اسلامي لخوا د ځوانانو د سازمان مشرف فواد احمد جان ویل چې د دوی ګوند به هم د شخصي سکولونو سره په هر پریکړه کې اوګه پوګه ولاړ وي.
مونږ د پین پرایویټ ایجوکیشن نتورک مونږ د دې برپور حمایت کوو او په 15 اگست چې د سکولونو کولاول د کومه فیصله کړي ده نو په دې کې ورسره مونږ څنګه په څنګه جماعت اسلامي یوت ولاړ یو جماعت اسلامي ورسره ولاړ ده او د پین د قیادت نه به ان شاء الله یو قدم مخکې او دی برابر شي.
بلخو د اگست په 15 د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړه سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت هم په 15 اگست جاری شوی اعلامیه کې د ټول سکولونو د 15 سپتمبر نه د خلاصولو اعلان تکرار کړی دی او د سکولونو د خلاصولو لپاره سخت لارښوونې ایس او پیز هم جاری کړی دی چې پکې تر 500 کلونو زیات د سکول عملی کسان د تبې مری ټوخي زکام یا نورو ناروغو کې ښکار کسان او چې کومې زنانو سره ماشومان وي د به سکولونو ته ناراضي او چې کوم کسان نازي د دوی به د بدن حرارت روزانه کتل شي ماسک او سینیټایزر به لازمي وي سکولونو کې به د جراثیمو ختمولو سپرېګانې هم کول شي په لاسونو ملاوېدو به هم بندیز وي او د سماجی فاصلو به پوره پوره پام ساتل شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د شماریاتو د ادارې د اګست پر درېمه د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د جون په پرتله د جولای په میاشت کې د مختلف خوراکي شانو قیمتونه 2.5% زیات شوي دي. دغه اداره وایي ګرانی په مجموعي توګه د 2019 کال په مقابل کې په 2020 کال کې د 6.8% څخه 10.9% ته لوړ شوې ده. بلخو وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د خوراکي شیانو د بیو د لوړېدو نوټیس اخیستی، خو لس وایي په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخندا صد په دې راپور کې واوري چې د خیبر ضلع د اوسیدونکو په ژغ پیلېږي.
دا د خیبر ضلع یو اوسیدونکی محمد انور دی چې د اګست پر شپږمه نیټه یې د مختلفو خوراکي شیانو سودا وکړه او مشال ریډیو ته یې د ځینو خوراکي شیانو د تیر جون او جولای میاشتو قیمتونه داسې بیان کړل.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر جولای په میاشت کې 9.3% ته لوړه شوې ده. دغه شرح د روان کال د جون په میاشت کې 8.6% وه. دغه ادارې د اګست په درېمه د تازه شمیرو تر مخه په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو سره د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم جنرال سیکریټریو د پاکستان د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز غړي ظاهر شاه د اګست پر شپږمه مشال راډیو ته وویل د پټرولو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر کمیدو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه وختل.
چې واواله راغلی دی یو تاسو وګورئ زمونږ په دې نیمې میاشتو کې تیر ریټ چې کوم ډاکټر فوکر یې واکه یو د پټرول یو مصنوعاتو بل دغه په جن چې څو ټرانسپورټیشن دی او ګران کې د کوم سامان دغه ترسیل کې دغه باندې اتوماتیک هغه خرج چې کوم دغه په سامان باندې د خوراک په سامان باندې یا استعمال په سامان باندې شو کې یو خبره ده. یو خبره زه درته چې حکومت په تیر بجټ کې کوم ټیکس ولګول ایکسټرا دی وی چې هر موږ ټیکس ته لګو په څه ضرورت ده چې هغه باندې
د مردان یو اوسیدونکی عبدالله مشال ریډیو تول په موجوده وخت کې د ګرانۍ له وجې د درمیانه طبقه خلکو لپاره هم د خپلو ضرورتونو پوره کول ګران شوي دي.
مزدور کسي او یو داسې عام طبقه والا میڈل کلاس چې کوم دي کا نو دې لپاره ډېر مشکلات، مطلب د کور ضرورت او بیماری یا داسې د نور څه خرچې او اخراجات هم نه پوره روزګارونه شته نه او دا غي په خلکو باندې ډېر غلط اثر پرېوته دي.
بلخوا د مردان ضلع د خوراک انسپکټر جنید باچا د اګست په شپږمه مشال ریډیو ته وویل دوی په بازارونو کې ګرځي او د مختلفو خوراکي شیانو قیمتونه ګوري. جنید باچا وایي دوی د هغو دکاندارانو خلاف کاروایی کوي چې په خپل سر یې قیمتونه زیات کړی دي.
کرنټ مارکیټ ته ګورو چې بالفرض اوس یو سیز دی هغه اکچولی د هغې پرایس کې سیواوالی راغلی، انکریز راغلی دی. هغه بیا مونږ هغې سره هغه ریسیټس وګورو چې دوی له په کم باندې دا مال راغلی دي دکاندار هغه وګورو، نو بیا پکې مونږ د چې کوم جین ون لکه فرض کا 10-20 روپۍ په کیلو کې هغه شانتې هغه بیا مونږ هغې ته اعلان وکړو. که هغې د 10-20 روپو نه هغې ډېر تجاوز کوي نو بیا هغه مونږ چالان کوو. چې
د اګست په درېمه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې عمران خان په هیواد کې د خوراکي شیانو د قیمتونو د کنټرول ساتلو هدایات جاری کړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د اګست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل نن سبا په پاکستان کې د خلکو آمدن کمیږي او د سیزنو قیمتونه ورته لوړېږي.
د پاکستان چې کم
عام مخلوق دے چې کم صارف دے پدر کنزیومر وای هغه مارکیټ کې زو د ګران ملاویږي انکم زاغي کمیږي لګیا دے رو پرو ولې چې ان امپلایمنت دے لاک آؤٹس دی یعنی کې دا کارخانه بندي کې کاروبارونه بندي کې دا سچویشن یو دا چې ډیر زیات خطرناک سچویشن جوړ شوی دی چې دې کې حکومت کې به نو حکومت لاس کے یوم انسٹرومنٹ نشتا انفلیشن بندے ہم لوگ کی اگر انمپلائمنٹ بندے ہم لوگ کی اگر انفلیشن بندے ہم لوگ کی
د پاکستان د بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه د روان کال د جون میاشتې په پرتله په جولای کې د چینو وړو او سبزیانو قیمتونه لوړ شوې دي چې پکې د سبزیانو قیمتونه په جولای کې سبا د 23% لوړ شول. د غنم وړو 4.4%، چینی 3.8%، او د غوښې په قیمتونو کې 3.9% زیاتوالی راغلی دی.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د پاکستان د ولوی اپوزیشن ګوندونو مستملګنو او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلي ول چې لوی اختر ورسته به ګڼ ګوندې زغونډ راولي او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي. خو د لوی اختر له تیر وروسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نورو ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې نه دي توانېدلي چې پر یوه دریځ راغونډ کړي. دا چې دوی ترمنځ ولې سلانه کیږي او د ټول ګوندې زغونډې کولو تر شا نور څه هدف لري، په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ. د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلي ول چې لوی اختر ورسته به ګڼ ګوندې زغونډه رابلي او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي. خو د لوی اختر له تیرولو وروسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نورو ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیدکا ته کړی دي، خو هغه تر اوسه نه دي قانع شوی. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای چې اپوزیشن ګوندونه خپل لومړی توبونه لري او دوی په یوه خوله نه دي.
مولانا صاحب په دې باندې دباو راولي چې را لکه مونږ ټوټل حکومت ختم کوو، مونږ نوې الیکشن ته لاړ شو. ولې پاکستان پیپلز پارټي چې هغه ټیم کې سټیک هولډرز ده، دوی په سن کې میجارټي حکومت او په مرکز کې مین اپوزیشن پارټي ده. دغه شان مسلم لیگ چې کوم دی، دا هم یو ډېر لوی کلیدي رول دی. بل مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت چې کوم دی هغه هم بدنامه شوی نه دی. کدی مونږ د وخت کې د چوکې نه لری کو په دې اپوزیشن په تحریک باندې، نو اولس و بیا د سره را پاسه او د یو سیاسي شهید بدنه جوړ شي.
اپوزیشن ګوندونو د 2019 کال په جون او نومبر میاشت کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ګڼ ګوندې زغونډې را بللې وي چې پکې د ځینو نورو غښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې وه. پر دې سربیره د مولانا فضل الرحمن جماعت علما اسلام ګوند په 2019 کال کې په اسلام آباد کې یو پرلت هم وهلی وو او د عمران خان د استعفا او د هغه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د حکومت ختمولو غوښتنه کوله. دا چې اوس مهال د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران ولي پر مولانا فضل الرحمن له دوی سره په ګڼ ګوندې زغونډه کې د ګډون ټینګار کوي. حسن خان زیاتوي چې د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن دریځ له لومړۍ ورځې ډېر روښانه دی او هغه زیات سیاسي او نظریاتي پلویان لري.
مولانا صاحب سره سټریټ پار چې کوم دی هغه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه زیات. پیپلز پارټي به په شاید په سند کې څه گزارو کې، مسلم لیگ په لاهور وغیرہ کې وو کې، خو چېرې دوی اسلام آباد پنده یا نور خارونو کې نو پاغه کې، یا خاص توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې، نو دلته سره د مولانا سپورټ چې کوم دی هغه ضروری دی. هغه د دې حکومت خلاف کمپین چې کوم دی د لومبه ورځ نه هغه چلی، نو هغه ځان اسټابلیش کړی دی یو سترونګ اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې. اوس که هغه بار پاتې کیږي، نو د مولانا صاحب بیان یا دغه بیانیه چې کوم ده هغه چیلنج کول به پیپلز پارټي والے ته هم دي نور ته ګران نه.
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پاکستان اقتصاد خراب شوی او که دا حکومت دوام وکړي نو پاکستان به د لا نورو داخلي او بهرنیو خطرونو سره مخ شي. حکومتي غړي بیا د خراب اقتصاد پر د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر تیر حکومتونه اچوي. د دوی دریز دی چې د اپوزیشن ګوندونو شور له دې وجې دی چې درغلي راسپړل شوی ده. په کراچی کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي اویس توحید وای چې اپوزیشن ګوندونو ته معلومه ده چې هغوی د وسنی حکومت پر ضد تحریک نسی برالی کولای.
نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بخوبی پتا ہے مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ته دا ښه معلومه ده چې دا وخت دوی د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک نشي بریالی کولی. دوی لوی اکثریت لري، خو دوی ته معلومه ده چې د مسلم لیگ قاف او متحده قامی مومن پاکستان دواړه اسټابلیشمنت ته نږدې ګوندونه دي. دوی که له حکومت هر څه ګیلې لري، خو د حکومت له تنې نشي جلا کېدی. نو اپوزیشن نه غواړي چې داسې تحریک پر مخ یوسي چې بیا ناکام شي، لکه د 2019 کال په اګست کې پر اکثریت لرلو سربیره د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د دوی د بے باوري تحریک ناکام شو. نو دوی پوهیږي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ همغږي موجود ده.
دا چې د هیواد ولوی سیاسي ګوندونه په دې خبر دي چې دوی دا وخت حکومت نسی راپرځولی، نو بیا ولې پر ضد تحریک چلوي؟ او یو څه زیاتوي چې دوی د حکومت پر ضد پر هر دریځ غږ پورته کوي، خو له دې لارې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ درزونه پیدا کړي.
آواز بلند کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میڈیا ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں احتجاج.
اپوزیشن گوندونه چې د حکومت پر ضد په پارلیمان، رسنیو او خبری غونډو کې د احتجاج په توګه غږ پورته کوي، نو له دې لارې دوی غواړي چې د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ په تفاهم کې درس پیدا کړي، او کله چې د دوی له یو بل څخه لري شي نو بیا پیاوړی تحریک پیل کړي. اپوزیشن غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت پر مهال اقتصادي بحران، د کرونا حالات، خراب حکومتداری او د خلکو پر هیلو پوره نه ختلو لکبله چې کوم حالات رامسته شوی دی، پر هغه نور اتیل اچولو سره هغوی په سیاسي توګه نور هم کمزور کړی.
انکو سیاسی طور پر کمزور کیا جائے.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوځ او استخباراتي ادارې تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوځ او حکومت په بیا بیا دای داوی رد کړی دی او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یا وزو د قبایلی زرلو پر لور. لمړی زو خیبر ته. د خیبر ضلع د تراکو خیل کډوالو څخه باندې و دیر شورځې پورې سوي دي چې په جمهوریت کې احتجاجي پر لټ وهلې دي. د غرسنه کې چې جر تر جر د خپل کلو ته ستانه کړل سي. دوی د اگست پر شپږم مشال رادیو ته ویل چې حکومت باید د دوی د ستنول پوره انتظامات وکړي. په دې ځای کې هم ځايي مشران، سیاسي او مدني فعالان هم شامل دي او د کډوالو د غشتونو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو کډوال زرمت شاه مشال ریډیو ته وایي، تر اوسه په دومره موده کې حکومت د کډوالو حیثیت ورنه کړ او د نورو قومونو کډوالو په څیر ورته خیمې او راشنې هم نه دي ورکړل شوي.
سهولت نشته، نه خیمه شته، نه راشن شته، ډېر غټ تکلیف دی. اوس موږ دا غواړو چې دا کم حق دی حکومت سره چې دا موږ ته ملو شي، خیمه ملو شي، راشن ملو شي، او ډېر غټ تکلیف دی. دلته مو مصیبت تکلیف کیږو.
ملک برکت کو کې خیل وای د حکومت په وینا خپل سیمه پرې خوا، خو اوس چې دغه سیمه کې امن بحال شوی نو په کار ده ټولو کډوالو له اجازه ورکړی شي چې بیرته ستانه شي.
موږ د نن نه اته نهه کاله مخکې د هغه ځای نه راووتو، د تیرانا د دغه غریزو علاقو نه، او حکومت وویل چې یاره د وطن د دفاع په خاطر باندې دلته ځینې مسایل دي، موږ ته تاسو لاړ شئ، فلحال د وطن پرېږدی. نو هغه ډېر وخت وشو چې هغه مسله ده په خپله ډکلیئر کړې ده چې هلته موږ امن راوستلی یو، هغه ځای کلیئر دی. هر څه چې و موږ ته یې دا اندازه نشته، خو هلته یې وویل چې خطره ده او اوس یې څه وخت مخکې وویل چې کلیئر شو. نو چې کلیئر شوی موږ مطالبه ده چې په باعزته طریقه باندې هلته موږ انتهایي زیات توان شوی، یعنی هغه ځای چې په هغه کې ژوند روان دوان و او خلک چې کم دی ښه خوښ په خوشحالۍ پکې اوسېدل، چا روغ آبادي نه ده پاتې، چا روغ کور لار پټۍ خا بد ځنګل د ټول ختم شوي دي، تباه شوي. نو موږ دا ویو چې که په خپله وي که د دنیا نه وي، موږ له یې را پیدا کړه چې موږ سره کومه وعده شوې ده او موږ هلته بیرته په باعزته طریقه راته پوره کوم.
یو سیاسي فعال غفران الله خیبری هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د موږ د متاثرین دا چې کوم دی دوی نه بحال کوي، نو په دا حواله باندې د احتجاجي کیمپ الحمدلله تمام سیاسي جماعتونه، تمام قوم مشترکه، تمام سماجي تنظیمونه دا ټول په خبره باندې په یو پیچ سره متفق شوي دي چې موږ په هر طریقه باندې د خپل ریاست پاکستان نه د دغو متاثرینو د بحالې په حواله باندې دا کیمپ او دا مطالبه کوو چې موږ متاثرین په باعزته طریقه باندې چې کوم د وزیرستان نه تر واخله تر باجوړه پورې څومره د عام متاثرینو د بحالې کم ترتیبو مو د هغې مطابق موږ غواړو، د هغې نه زیات، د هغې نه کم، قطعا موږ هغې ته نه یو تیار.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای مونږ دې کډوالو سره خبرې اترې روان دي او د ستنې دوه د ستونزې به سهل زر رو باسو.
د دوی سم مطالبات وی هغه مونږ ټول نوٹ کړی دي پی ڈی ایم ای ته او لا انفورسمنت ایجنسیانو ته ټول ته مونږ لیکلي دي او زمونږ سره رابطه شته. دوی مشران هم راغلي او مونږ به بیا هم ورځو چې څه قانون مطابق وي او د حکومت خواهش دی چې هغه زر نظر دوی په خپل علاقې ته ولیږو او د دوی ریهبیلیټیشن وشي. دا د حکومت ټاپ پرایورټی ده.
د تیراکو کې خیلونه په 2013 کې د یوې اندازې مطابق څه باندې 25,000 کورنۍ جمرو ته راکډه شوې. په 2018 کې امنیتي ځواکونو اعلان کړی و چې د خیبر څلور په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تیراکو کې خیلو، راجګال، مهربان کلی، دوه توی او داسې نورې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د مومند او باجوړ پر لور. د مومند باجوړ او شوکت خلک وایي چې په شکل ګرمي سخته سوي، بارانونه نسته او بلخو د حکومت له خوا بجلی هم نسته چې دوی ژوند په تکلیف کړی دي. دوی وایي چې بجلی ورته په شواروس کې لایوي 3.5 غنټه پوري وي. بلخو د وابړه چارواکي وایي چې دوی تل په شوره د بجلی کم ولټیج لیږل کیږي او د دوراني شډول هم له هغه ځای ورکول کیږي. په دې نور حال شنواز ترک زیرا کوي.
دا بر محمد دو خوایزو وسیدونکو امداد خان وای چې دوی ته ویل شوی چې دا غټ اختر تر دو درېم ورځې پور به بجلی ورته لږ غنټي ورکول کیږي. خدا هم ونشوه او اوس هم بجلی د نشت برابر ده.
یو طرف ته په شکل شروع دی ګرمي ډیره زیاته، نو بل طرف ته د لوډ شیډنګ هم ناروا مغه شروع دی. بیگا هم زمنګا ټول شپه د ماشو سره لوبي وي، د ماشو نه تنگ شوی په کورونو کې وبنوي، ماشومانو جړل ډیر زیات تکلیف سره مخامخ شوی. نو څنګه چې ګرمي زیاته ده، د غرنګ سره د بجلی لوډ شیډنګ زیات دی او د غرنګا د دې د علاقې چې کوم پسمندګي ده هغه ډیر زیاته ده. سولر یا دغه سیستم هم نشته دی. حکومت ته زمنګا اپیل دی چې مونږ ته لږ پام وکړي.
د باجوړ نه انور زاده ګلیار وای چې دوی د سولر او یا د نور د شیشې په واسطه خو یو وړوکی پکې چلوي، خو دغه شیشه د دوی نور ضرورتونه لکه فرج لګول، د کویانو نه اوبر اوستل او دا شان نور نه پوره کوي.
په دوی مورز باندې راخاره شي دی وی نمبر دی، په یو ورځ باندې خو بالکل نه، یو په بل ورځ باندې چې کوم هغه نمبر دی نو بیا په هغه ورځ باندې یو غنټه صرف بجلی را پری دی چې په هغه کې موږ صرف اوبه ډکی کو، نور د پکی او د رڼا د بلف او د دې خو تصور نشي کولای. د خلک روزي احتجاج وکي هغه وی چې اوس به بجلی در پری دی او بس ټیک ټرو او لوډ شټینګ ختم شو چې خلک خواري شي. بیا هغه زول صورتي حالي
په محمد کې د بجلی درویش فیډر دی چې په هر فیډر 3 غنټې بجلی چلول کیږي. نو خلک وای چې دغه بجلی کافی هم نه ده او بل دا چې په دغه 3 غنټې بجلی کې هم دوی ته د یوې نه تر د یوې نیمې غنټې پورې بجلی وي او نور بیا نه وي. ګل حسین د یکون اوسیدونکو دی او دی وای
په دې باندې 75-80 کارخانی دی د کوار د پودرو، نو هغه هم په دې کې زمنګ نه کټ کړې شولې پرې دغه باندې چې تاسو ته بزده اختر را روان دی او ویل خپل شډول را لې شپږ غنټې بجلی را لا 500 د سار دی ول سبا جو پر بغوی ته چلیږي بیا موږ چلیږي. خو دا غي به وجود هم موږ له بجلی نه راکې د بورا غوخه ټول اسخاف ولې خراب شولې. ما تقریبا چې دا درې مسلور مورزه چې ما کټ پاس د کوټې چت ته جوړې بس هغه کې پروت ما بیګا ټول شپه بجلی نه و، باران نه کیږي، دغه حالات ته وب نشته، نیر نشته دی چې ګینه سړې وبره ولی د مالونو نه زناورانو د سکول وب هم نشته دی. جمعتون کې دغه حال دی
چې کله مې د محمد د واب دی دفتر سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دوی کارخانو ته خو بجلی پوره ورکوي ځکه چې هغه ځای کې دوی بیلونه اخلي. ولی عامو خلکو ته په یو فیډر د 3 غنټو پورې بجلی وي خو د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. دوی وای چې د بجلی دغه شیډول او یا دورانیه دوی ته د پیښور د مرکزی دفتر ورکړل شوی او دوی ته بجلی هم له پیښور راځي، نو دوی په خپل ډول د زیاتې بجلی ورکولو اختیار نه لري. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. د لادرک بلوچستان د منډولو پاړه یو ځل بیا په پاکستان کې هلي ځلې زیاتې شوې دي. د تیر لوی اختر اول ورځ د لادرک کسانو خپلوانو د کورونو پر ځای د کوټي ښار په سړکونو باندې تیر کړه. د دې احتجاج پر مهال غوښتنه وکړه چې خپلوان دي یا خو خوشي کړل سي او یا د عدالت وړاندې سي. د ورو کسانو موضوع یو څه خاموشه سي و، خو د جون په میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواوښتي کله چې د یوې بلوچ نجلۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره شوه. حسیبه قمرانی په چوغ چوغ وژړل او د خپل ورور د خوشی کول غوښتنه کوله. د هغې یو ورور تر لادر کېدو وروسته وژل سوی یا بل هغه لا هم ورک دی. دا چې د ورکسو کسانو پر کورنیو څه تیریږي، عبدالحی کاکړ له حسیبه قمرانی سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند یې په دغه راپور کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زده کوونکي محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړي د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قرآن پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر ورور یې وژل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سږ کال د جون تر اتمې نیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه وه معلومه. خو کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشاخ پورته کوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے.
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شوه چې له کبله د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې.
د
لادرکه کسانو مسله د بشري حقوقو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل شوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لادرکه کېدل په ټول پاکستان کې رپورټ شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لادرکه کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورک دي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکی کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د دیر کال ډسمبر میاشتې پورې 6,568 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچ ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمبرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر ورور محمد سلمان هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان وو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پېشمنۍ په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپې پر وخت له ځانه سره بوز دی.
تو اسی وقت یہ چھاپا پڑا اور ان کو لے کے گئے
دش پہ پولیس او پسادہ جامو کے کسان راغل او زمارو ریونی ولو زما مور تلر پورے دا پولیسو پگاڑی پسی منڈے وحلی او دا قرآن روئے ورتنی ولی چی زوے میں موڑے خواہوی ورتو ویل چی دا یو سو پختن وروس تا بائی پا یو یا دو سا تکی بیر تخلاص کرو
اور ہمیں چپ کروایا کہ ہم انہیں دو گھنٹے کے بعد ریلیز کرا دیں گے
خو دا حسیبے پا خبرہ دا دو سا تا پا نجدی یو کال بدل سول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 2 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا ان کی آنکھیں بالکل
داغ بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کر شو سترگی یہ باہر راوتے وے پا بدن یہ دا اور او بلیڈ نخے وے او پسر کے پگولے وشتل شو
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا
خود سلمان ترمر کی شاوخا چلور کال ورسا دا حسیب کمرانی دوہ مرور حسان کمرانی ہم اچت کل سو حسان پہ اسلام آباد کی دا پرسٹن یونیورسٹیز دا کون کی ہو اور دا چٹان لپارا کوٹی تتلی ہو ہم لے دیو رجی دا دے کورنی دا غمونو یوا بلا لڑی پیل سوا حسیب آوائی چی دا مشرور سلمان لمر گرائی سیا جوند زائی پر زائی درے دلی دی
ہم نہ تب سے عید مناتے ہیں نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سوک کا
مونگ نہ بیا اختر مانزل دے او نہ میں نوے جامع خوشتی دی پکور کے ماتم دے مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خیدے کور خالی خالی خکاری معشومان ہم پدے انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبی کل چے دا کور دروازہ اٹھا کی گی نو مونگ ٹول پدے ہی لورمن ڈکرو چے خائی حسان وی کل چے ما تا ٹیلیفون راشی نو دا کور ٹول غڑی زماغ وقت خپل غگو نرانیز دیکھڑی چے کے دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حق خپل پلوی بس تو معجزے پہ انتظار ہی ہو
اس کی کال نہ آئی ہو اس کے لیے مطلب معجزے کے انتظار میں اٹھ گئی
دا وچل سوی سلمان کمرانی درے او دا ورک سوی حسان کمرانی یوا معشومہ دا
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے اور باقی دو بچپن
د سلمان مشرلور پر نفسیاتی ناروغی اخته شویده نور دو ماشومان هم تر وخت لمخه په ذهنی توګه بالغ شویدی مشرلور یې په وړو وړو خبرو ژاړي چې کله یو پلار وویني چې له خپل لور سره مینه کوي نو دا ورته حیرانه حیرانه ګوري ما یو ځل ورڅخه پوښتل چې ولې داسې ورته ګوري نو یې وویل ګورم چې یو پلار له خپل لور سره څنګه مینه کوي
مطلب اسی وہ محبت دیتا ہے جس سے میں
ملوں دا دوئے مرور حسان ترلا درکی ورستا حسیب فیصلہ وکڑا چی نور با دخپل رور دا خوش کی دو لپارا سڑکونو تراوزی اغا دا لادرک حسان لپارا دا کوٹی پریس کلب مخی تا لگی دلی کیم تا اوس حر اروت سحار نبجی ورزی او ماشان بیر تا کورت زی خو لکل چی سڑکونو تراوزی دا نو دا دی پا خبرا اور تا پا ٹیلیفون دمکیانی ورکول کیشی
اب ہم جدوجہد کرنے نکلے ہیں اب لوگ ہمیں آئی ریس
زدہ مبارزے لپارا راوتی ہم خوز اورول کی گم ما تا پا ٹیلیفون ویل کی گی چکا تاسو مبارزے تا دوام ور کرنو ستاسو رور تا با زیانو رسی گی تا با او وجنو ستاسو لوجی دا پاکستان حالات خراب شوی دی او کتاسو خاموش شے نو ہر سب سمشی
ماحول کافی زیادہ خراب ہو گیا ہے اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
دانه دا معلومات چی دیتا دڑکی چو کرکوی اسیبان ایوازی پا سڑکونو دخپل وچل سبی او رکسوی ورور لپاره انصاف غواړي بلکې هغه او کچره خورې د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قران شریف تلاوت وظیفه او دعاګانې کوي
سورہ
لقمان
کی جو آیتیں وہ پڑھتے ہیں
سورہ توبہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ لقمان اور سورہ توبہ قرآن مجید منزل دی هغه پدری ورځو کې ختمو مونگ تا ویل شوی دی چه پا کور که دنه نایو دایره جو رکره او پا که تاویگه را تاویگه او دا قرآن شریف تلاوت کبه او دا دی ترسنگ هر ورز زه او زما خور پا یه وقت پا ادریگو او دا یاسین مبین تلاوت کو
دا
حسبه پلار پا کلی کمبرانی کی دا محله دا جماعت امام دی او هلته ماشومان ته دینی زدکته مرکوی خپل آسیبا او خور یه بیا پا کور که نشده او ماشومان ته قرآن شریف فرض دکوی د سلمان او حسان مور په خپل زامنو پسې دومره ناروغ سوي چې د حسبې په خبره یو ځل خو تر مرګ ورسېده
وو پورا دین هی روتی رہتی
مور می ټول ورځ ژاړي، هر وخت وظیفې کوي، ماشومانو ته ګوري او ژاړي، تر پکی لاندې کینی نو ژاړي، یخی اوبه اوس کینو ژاړي. دا هر څه دا ځوروي او وایي چې زما زوی به په څه حال کې وي، آیا هغه به یخی اوبه څکلي وي، آیا زه چې کومه ډوډۍ خورم هغه به هم خوړلې وي او که نه. دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، نن په کابل کې په یوه مشورتي لویه جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث کیږي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل دا وخت له کابل سره د ټلیفون پر لیکه دی. زهیرمل صاحب، تر ټولو وړاندې خو دا راته وایاست چې دا جرګه نن څه وخت پیل شوه او د اجنډا نورې مهمې برخې څه دي؟
سلام تاسو ساده اوریدونکو ته، جرګه نن د افغانستان په وخت نږدې 10 بجې پیل شوه. مهمه برخه یې د دغې جرګې ته د افغانستان د ولسمشر وینا وه. ترخوا یې د دې جرګې لپاره د نوي رئیس ټاکل وه او همدا ډول ورسره د جرګې د پخواني رئیس ښاغلي سیاف وینا وه. جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې چې پرانیستونکي وینا وه، تر ډېره پورې تمرکز د طالب بندیانو په آزادۍ او همدا ډول د سولې پر راتلونکو بین الافغاني خبرو باندې وکړ. جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د طالبانو د هوکړې د امریکا سره د توافق پر اساس باندې 4000 او 800 هغه افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو د افغانستان حکومت ته ویل چې 400 زندانیان خوشی شي، دوی په راتلونکو 3 ورځو کې د دوی سره خبرې اترې، یعنی د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي چې د زمینه برابر شي. خو اختار هم ورکړي چې دا زندانیان خوشی نشي، نه یوازې دا چې جنگ ته به دوام ورکړي، بلکې جګړه به لا وکړي. افغانستان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې نه وغوښتل چې داسې و پرېکړه وسي چې د افغانستان په خیر باندې وسي او د پیسې بهیر دا بند کړي. د دې غونډې بل ګډونوال بیا د مصالحې او ترخوا یې اوس د دې جرګې نوی ټاکل شوی رئیس عبدالله و. هغه هم تر ډېره پورې د سولې د مشورتي جرګې څخه غوښتنه پر یوې داسې پرېکړه اوربان زمینه لپاره برابر کړي او ترخوا یې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. همدا ډول ښاغلی سیاف چې وړاندې د دې جرګې د لومړۍ برخې رئیس وو، اوس د روغتیا د ښې نه روغتیا له کبله چې روغتیایي خانه وه، د دې جرګې ریاست ښاغلی عبدالله ته وسپاره. همدا غوښتنه وکړه چې یو داسې لاره دې وټاکي تر څو په افغانستان کې اوربان ته لاره برابره شي او تاوتریخوالی پای ومومي.
صحیح مننه. اول زهیرمل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دا جرګه به تر کومه وخته پورې روانه وي، څومره دوام به کوي؟
د مهالویش لمخه چې هغه مهالویش د جرګې لپاره ټاکل شوی 3 ورځې دی. د افغانستان لپاره افغانستان کې جمعه، شنبه او یک شنبه.
صحیح سمه ده، ډېر مننه. صحیح ډېر مننه زیرمل صاحب، ژوندۍ اوسې زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو له کابل د امید زهیرمل په دغه وینا کې واورېدل چې نن په کابل کې د طالبانو د خوشی کولو پر موضوع باندې د سولې مشورتي جرګه پیل شوې ده او دا جرګه به 3 ورځې دوام کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د 400 کسانو د خوشی کولو مسله وروسته له هغه لانجمنه سو چې افغان حکومت وویل دې کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو ناقدینو هم فرمایشي لوی جرګه بللې ده. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد شاغلی نصرالله ستانگزی نظر پوښتلی دی. پروفیسر ستانگزی لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه ورته جوړه کړې ده ورسوي او کنه.
زه فکر کوم بلې، د دې لپاره دا جرګه یو بلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر 2% به کوم تغیرات پکې بنانا نه غشی چې حکومت یا اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تایید وي.
بله ستانکزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې طالبان موقف دی وای په خوانای موقف ده په دې معنی چې وای د کابل حکومت د ډاکټر غنی حکومت او قانوني حکومت نه غړي لکه چې په خپل اعلان کې ویل دي چې حکومت غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه غیر قانوني ده نو کوم بدیل به ونه لري زه فکر کوم دوی مشخص بدیل هم دار چې خپل تروس او نور بندیان دی او په شرط په روان وړاندې کوي دا چې کوم لارې لاسته راوړي د امریکایانو باندې فشار راوړي تبیر طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي دوی دا غواړي تر څو د افغاني بل مذاکراتو زمینه مساعده شي
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي یعنې رسمیت ورکړي د انتقادونو ته او دې مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري
خو دغه جرګه یوه مشورتي جرګه ده او زیر نوم سره ډېر زیات مخالفین په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري ځانته ځانګړي خصوصیات لري راندې را بخې د توې چې مشورتي جرګه نه لو مشورتي لوی جرګه او بل مسله دا ده چې د استادو په ارتباط مو ویلې ولین چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک یې تاسو پېږی چې موږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لوی نیمګړتیا لري هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نه دي او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی بلاندې غوې مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي پاتې کېږي د ولسي جرګې ولید سبا څومره غړي اشتراک کوي همدارنګه استازي ټول په اعتبار باید وایي چې لکه چې تاسو اوریدلی دي د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي د په داسې حال کې چې په دې کې ملي شورا غړي کېني ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې یو غوره مشورتي ده نه بلې غوره د ملي شورا غړي پکې راځي داسې حقوقي پوښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال لاندې راوړي
او ستانکزی صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي حکومت هم دا غواړي په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي اما باور داره چې 15,000 نفره بندیان خوشي وي دا به هم خوشي په خصوص د امریکایانو د فشار پایله کړي
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د استاد نصرالله ستانکزي خبرې اورېدې پرون د خوست د سلور وسالیو د شوونکو استاد د خبري ناس لاري افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د شوونکو لپاره د ځنګړې سوي شارګوټي پروژه عملی کړي شوونکو غواښ وکړ کدا ځلې ځغ وانه وردل سي او تر شلو ورځو د شوونکو د شارګوټي عملی پلي کېدل پیل نسی نو لارینونه به وکړي او د حکومتي ادارو مختبه احتجاجي خیمه ولګوي بلورت ځای چارواکي وايي شوونکو ته به هغه حقوق برابروي چې د قانون پرنا کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي
د خوست د زازي میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبريو د څلور ولسوالي خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه خون کې مولوي رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپکس واجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلي خو په لوی لاس د 15 لسکاره پرې کېدل ایوی نه بلې ورځ ته ځنډیږي
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوا په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیر ته پلی نشوا ملیمنو چې کوم اقدام وکړو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر تل جنونی تر وتل په مسولیت به موږ په غوړه نه وي
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خونکو هم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي دوی وایي د خونکو په دې خارګوټي کې د 2000 خونکو نمرې پکې دي
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه دویم دا په سارو بوخ کې 3000 شپږ او بیا جره بزمکه موږ سکچ کړی په دې کې 2500 جره په پانتون ته ځنګړی شوی دو شپږ سو موږ ته ځنګړی شوی دو بکی مونږ دا پوتې دو
ګیله دادو چې زر تر زر موږ خپل پروژه پلی کی کپلی نکړه موږ بیا پلی نونو او د ولایت مختا او د اداره امور مختا او د ریاست جمهوریت مختا خیمه او لرینا کو چې په خپل خاطر
د نجم الدین پونم یو خون کې چې د باکول سوالي وسیدون کې دی وای سره د دې چې خون کې د ژوند لبیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی خود چارواکو پاملرنه ورته لګه ده
دی خون کو پختنه وکای شاګردانو ته تعلیم ورکوي د کار نه وروته لوي ډیر غریب دي ډیر بیچاره دي وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې پوچی جوړوي مونږ ته وای چې مونږ واوس خې باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي مونږ چارواکو نه هیله کوي چې په بای مونږ سره همکاري وکړي
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول پاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه تو به خبرې کولی وویل
دا د قوم ملچر ده د قوم پراختیا حق ده قوم لري په شخان پانتون سره موافقه کړي دو دوی په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولاته د معارف محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکړلی شي قوم په جز د په شخان پانتون سره نمرو سره په هیڅ صورت نه موافقه کړي دو نه یې کړي
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي د خوست د والي ویان طالب منګل وویل حکومت ښوونکو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون په رڼا کې د اجرا وړ وي رسیدګي کوي نوموړي مشخصا ونه ویل چې د ښوونکو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پرېکړه څه ده او د ښوونکو یاد خارګوټی قانوني دی او کنه
دا مشال ریڈیو دا
بم جیب شی روپے پکی گی
دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا